السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې وویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 13 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د حمله یې تیره شپه د بګرام په دولاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوي. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګریز راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی نن خبریالانو ته ویل 15 تن امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زنداني 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنیږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه تنه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس ملنیچوک نن دا خبر ورکړ. د پداسیال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دوه اونۍ مخکې تر دې اولکسی ریزنیکوف د دفاع وزارت له سرپرستی د دفاع وزارت له دندې لري کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره. د اوکراین پارلمان دا پریکړه تایید کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې نن په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز دوه کاله پوره شول.
دا د دوهم کال وسره کې تر اوسه پر زموږ مکتب نه ده شروع شوی. یعنی زونو مو بل داسې مات مات موږ هر ورځ باندې سمې چې زموږ کوندې دي شروع شوی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځیو ته بیا اجازه ورکړي. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک جزئیات درکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو اړیکو ته کتنه کوو.
دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه ترخی واقعیت او نورسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د بهتري لپاره ډیر چانس نشته.
په یو بل راپور کې افغاني سری میاشتې 8 ماشومان چې زړونه یې سوري دي د هیواد کورنیو روغتونونو ته د عملیاتو لپاره معرفي کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. نور مطالب هم لرو او ریدو تیرا سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن په افغانستان کې د نجونو د خونځیو پر بندیدو دوه کاله واوختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو خونځي بیرته پرانیزي. یو شمیر زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی دې پرېږدي چې خونځیو ته ستنې شي. لما سپیڅلې په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. مهرباني وکړئ لیمه. لما جانې ستاسو غږ موږ نور فکر کوم چې ستاسو مایک با آف وی. کلت فن خپل مایک روښانه کړئ. کوم چې لمې سپیشل سره زمونږ اړیکه ټینګه نشوه. ورزو بلې موضوع ته د طالبانو د حکومت په اړه لټوندو سرګندونو سره هممهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې لیک کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري ترکچې بللې. د دې لیک جزئیات حسیب تلاش راکوي چې د شباب په مستقیمه اړیکه سره د تلاش سپ.
سلامونه. داسې مهال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د طالبانو اوسنی رژیم غیر مشروع بولي، خو په یو لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته یې لیکلی ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړي کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نیټه نه ده رسنۍ شوې، خو بېلابېلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې ملا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انور الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلیږلی وو. د پاکستاني رسنۍ لیکي په دې لیک کې انور الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې دا د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپورونه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه سخت دریځ نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. له پاکستان د افغان کډوالو د ویستو په اړه خبرې کړي او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی دی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم یو غیر مشروع حکومت بللی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته که نه. د سیاسي مسایلو یو پوه سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی یوسفزی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاریخي لحاظ په ډیورن کرښه باندې د تاوتریخوالي یو عنصر موجود وي چې وخت په وخت رامخته کیږي او د حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابیږي. د دې لیک په استولو پاکستان غوښتل له دې تاوتریخوالي وروسته یو نرخ مخ وښيي، خو د ده په وینا فکر کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کوم چانس نشته. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي پرون د وزارت سرپرست امین خان متقی په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو د بندیز په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورند کرښه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی وو.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش وچې راپور راکاو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ازادي رادیو خبریاله لیما سپیشل یو ځل بیا راستره وصل ده او په افغانستان کې د نجونو د خونځیو د بندیدو البته شپږم ټولګي د پورته د لوړو خونځ ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تحصیل او زده کړې د بندیز په اړه نور جزئیات راکوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. لیمه مهرباني وکړئ.
ډیره مننه تکل صاحب. دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دوو کلونو له تیرېدو وروسته هم د پرانستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونو زده کوونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نی ګوتریشنل په خپل ایکس پانه د انجنو د زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینای په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې انجنو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته لاړ شي، د زده کړو انتظار نه کوي. بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په انجنو زده کړو محدودیتونه لري کړي. د سازمان هم د انجنو په زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې انجنو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپل ښوونځیو ته ستنې شي. د یوې دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا د دوهم کال اوس پر کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دوم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو څخه غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د دوی د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام هیڅ توجیه نشته. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهاله دي، خو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدو نیټه نه ده په ډاګه کړې. طالبانو په خپله دوه کلن نوی واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او کډو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواد څخه بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شول. که څه هم طالبانو تل ویلي چې دا محدودیتونه لنډمهاله دي، خو له دوو کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا پسې ډېر شوي دي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعال او د سیاسي چارو شنونکې نظیفه حقپال له لندنه په مستقیمه اړیکه سره ده. میرمن حقپال، تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ملګرو ملتونو نورو چارواکو د نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو کانفرنس او بیلابیلو هیوادونو څو ځلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته اجازه ورکړي. دا ځل څه فرق لري د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې چې طالبان به بیا غته غوږونیسي او مکتبونه به پرانیزي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته مننه. د څه معلومیږي نه چې دغه خبري او یاده بیانیه به یو څه تاثیر ولري، خو توپیر لري. د ملګرو ملتونو وسنۍ غونډه د نورو کلونو په پرتله یا د تیر کال په پرتله په دې معنی چې مونږ ګورو چې په دې یو کال کې د ښځو فعالین او هم څارګر مؤسسات او خپل ملګرو ملتونو، خصوصا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړی استاذ یا گزارشګر ریچارډ بنټ او د دوی ټیم په خپل گزارش کې چې په جون کې دوی د جنسیتی اپارتاید اصطلاح دوی په کار وړی دی او دغه او نور داسې حاشوي ناستې مونږ ګورو چې ترتیب شوي دي د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې چې هلته هم په دغه موضوع باندې او د طالبانو په پالیسیګانو باندې دوی غواړي چې ژور بحث وکړي. حداقل دغه فضا میسر شوې ده چې باید یو څه د عادي او یا د پروس کال نه یو څه خبرې ولاړ شي، تیوریکو حقوقي اصطلاحاتو باندې خبرې وکړي. او دغه یو توپیر ده، او دا چې آیا طالبان به مکتبونو د ښوونځیو دروازې به خلاص کړي کنه کی، زه ډیر زیات خوشبین نه یم، ځکه چې متاسفانه مونږ ولیدل چې اته د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو هم دوی چې هیات راغلل افغانستان ته بیانیات دوی ورکړل، او حتی د دین د لحاظه د طالبانو دا عملي محکوم کړل، او د کلتوري لحاظه خو هغه د مونږ ګورو چې خپل افغانان هر ورځ وایي چې د طالبانو دا عمل اصلا د افغانستان
بله. بله میرمن حق پالو بخی، د ملګرو ملتونو سرمنشي تاسو په راپور کې اوریدلی چې دا عمل د طالبانو له بشري حقوقو سرغړونه بللې، له بشري حقوقو سره د نجونو د تعلیم پر اړیکه لطفاً که از مونږ اوریدونکو ترانه واچوي چې دا دوړه څه ارتباط سره لري؟
مخکې د دې چې مونږ بشري حقوق د نړیوال قوانین په اساس چې دغه نړیوال قوانین مثلا د سل کالو ندیر خصوصا هغه اعلامیه چې د بشري حقوقو اعلامیه چې ورته وایي چې په 1950 سال وختم نه بعد اعلام شوی دی، د دې تاریخچه یعنی دومره نه ده. د دې نه هم مونږ په خپل مختلف ادیان کې مونږ ګورو، خصوصا د اسلام مبارک دین کې مونږ ګورو چې خپل د تعلیم حق اساسي حق بلل شوی دی او اخی واجبات ده، فرض ده. او کبیا مونږ راشو د بشري حقوقو قوانین ته چې نړیوال اصل ده، او په دنیا کې ټول ممالک خصوصا اکثریت اسلامي ممالک چې تقریبا د دوی شمیر د تلويخ ممالک نه ډیر دي او 2 بلیون نفوس په دنیا کې ژوند کوي، په هیڅ مملکت کې هیڅ اسلامي ملک حاضر شوی نه ده چې دغه بشری حق چې هم اسلامي حق ده یعنی د تعلیم حق ونه مني، او په خوځو او یا په نارینه باندې دا حق منکی. نو دغه حق هم د بشری حقوقو په اعلامیه کې ذکر شوی دی، او د دې سره سره یو مهم کنونسیون چې په کال 1909 کې تصویب شوی دی چې هغه کنونسیون د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض لمنځه وړلو کمیسیون دی، کنونسیون دی. دغه کنونسیون افغانستان د تصویب نه بعد چې کله دا کنونسیون مخته راغی یو کال بعد په 1980 کې امضا کړی دی، او په 2003 کې هم یې الحاق کړی دی. نو په دغه کنونسیون کې ویل شوی ده چې باید د ښځو پر وړاندې که هغه د علم خبره وي، که هغه د کار خبره وي، که هغه د قضا کې د دوی رول، که هغه ټولنه کې په اقتصاد کې، هیڅ نوع تبعیض باید د ښځو پر وړاندې نه وي. او دغه کنونسیون اکثریت اسلامي ممالک هم امضا کړی دي، یو څه ممالک به یو څه د شرط سره امضا کړی دي، او ډیر د بیل کوم شرط پرته له
بله.
نو په دې اساس د ښځو تعلیم د بشري حقوقو سره مستقیم
بله. میرمن حقپال یو رسې پښتنه، دوه کال ډیر زیات وخت دی، د دې بندیز اوږد مهال اغیز به د افغانستان لپاره څه وي؟ زمونږ اړیکه فکر کوم چې زمونږ لمل منی سره قطع شوې ده. میرمن حقپال، تاسو که زمونږ غږ اورئ، زما پښتنه دا و چې د انجونو پر خوونځیو د بندیز د دې بندیز اغیز به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې څه وي؟ زمونږ اړیکاله نظیفه حقپال د دې خبرونه یا د دې موضوع له شنون کې سره قطع شوې ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې ستاسو لپاره نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو. په تر دې شپې تاسو د چارو د شنون کې نظیفه حقپال څرګندونه اوریدې چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د دوه کلن بندیز په اړه نظر څرګندو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې اته څلوېښت تنه ماشومان چې زلونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي دي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا ادارې یعنی سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران، میندې او پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه بیلابیل نظریات لري چې جزئیات یې د خاطر پردې په راپور کې واوري.
د افغاني سرمیشت ټولنه وی په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته څلوېښت نور ماشومان د کابل دوه سیمیز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې لامی لمخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لېږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنې شوې دی. په همدې حال کې د هغه ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکو محمود وی د افغاني سری میاشتې په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته وړ، دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غړینو می پراپور کې واخیستل شي دا کوي. د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوش په وروسته ښه شو، ته موچ کې دی وڅکلي او په دوی مشپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه په هیګم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه په هیګم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
مخ هڅه وکړه دغه عملیات په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلینو پښتوخو. د افغاني سرمیشت ادارې وایي نو راغه صاحبزاده دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتون ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوري او ماشومان شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کړي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو ورسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سرمیش بیا دغه تاییدی ورسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي، ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو 14 میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلای شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتارې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبري اجانس لیکلي په تیرو شپاړسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یو هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري حقوقو د فعالانو یا نور هغو کسانو ته د سزا ورکول په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلی چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخ جنه باندې عمل شوی چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپل مخالفانو او یا هم د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړی دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو راپورټر چې د شوو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅه کړې دي او دا د دې په خبره د بشري حقوقو شبنتیا ته د سیاسي اراده کموالی خي. مسکو لوړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
د خبري مجلې په ورستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو اوس تاسو وبخیر لمړی تاسو د نن ورځې سپورتي د سپورتي خبرونو اوریدو ته رابولم او ورپسې به تاسو غږیز پیغامونه خبره کړو.
سلامونه او نیکی هلی. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې له لوري د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په نوم د پیل شویو سیالیو پایلوبه نن پیل شوې ده. دغه پایلوبه د نګرار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلوبه ته د هندوکش سترایکرز او میوان اتلانو لوبډلو لاره پیدا کړې ده. که څه هم په یاد سیالیو کې څلور لوبډلو برخه درلوده چې لډل یې دغه لوبډلو د نمرو په جدول کې زیات نمرې اخیستې وې، ځکه پایلوبه ترسره کوي. پایلوبه د هندوکش سترایکرز لوبډلې په توپ وهنې سره پیل شوه. د یادې لوبډلې لپاره شبیر نوري، درویش رسولي او آفتاب علم نیمه سلیزې وهلې دي. د اتلانو د لوبډلې لپاره بیا د مجیب زدران په نوم ځوان چټک توپ اچوونکي درې لوبغاړي سوځولي او ورسره محمد ابراهیم عبدالرحیمزي دوه وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې فرست کلاس د هر ملک په کرکټ کې خورا ارزښتمنې سیالۍ شمیرل کیږي چې له دې لارې اکثر د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي په نښه کیږي او هغه ته بیا په نړیوالو سیالیو کې چانس ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام از موږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد بچی و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
د
د زده رادیو محترم کارکونکو السلام.